دا مشل ریو یوې بلې خبرونې ته ستړي مشي وخت په خبر کې د غرمې یو بجه ده تر دوه پورې دا یو ساته خبرونه درته زه حسیبه شهید وړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم ګڼ سیمیز او کورنی تازه خبرې رپورټونه درته لرو خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه ورو د دې سات خبرونه درته ګولای از وړاندې کوي
لومبه دا مهم خبرونو سرټکی پیښور کې د امریکای کونسلګری دوه گاډو سره نږدې بم چاودنه کې یو کس مړ او لس ژوبل شوی دی د پاکستان طالبانو د بریټ پړه په غاړه خسته ده د امریکای ولسمشر باراک اوباما وايي منځنی ختیځ کې جمهوریت راوستلو لپاره تاریخي موقع ده ناتو د لیبیا واکمن معمر قذافی اته بهري جنگي جازونه تبا کړی دي او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې لیدل کاته کوي اوس د خبرونو تفصیل په خبر کې د امریکای کونسلګری دوه گاډو سره نږدې بمی چاودنه کې یو کس مړ او لس ژوبل شوی دی د پیښور پولیسو مشر لیاقتلی خان د پیښو وروسته خبريالانو ته وویل نن سهار تقریبا 5 بالا 8 بجې په دی جیپ کې چې دوه د امریکای کونسلګری چارواکي سپارو دوی کونسلګری ته روان وو او په 5 بالا 8 بجې یو چاودنه وشوه دغه بارودي مواد په یو ګاډي کې خودي شوی وو کې دې شي چې دا د سړک ګاډي ولاړ وو یا روان وو خو موږ به پلټنې کوو چې آیا دا روان وو او کو ولاړ وو خو په دې ګاډي کې 50 کیلوګرام بارودي مواد خودي شوی وو د امریکای سفارتخانه ویان وای چې چاودنه کې هیڅ یو امریکای وګړی مړ یا ژوبل نه دی بلخو د بریټ پړه پاکستان طالبانو په غاړه اخستې ده یا د ویچې د مې په دوه منیټه اسامه بن لادن ورجل کېدو وروسته پاکستان طالبانو د بدلی اخستو ژمنه کړې و د امریکای ولسمشر باراک اوباما وای چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې ولسی پاسون امریکا ته یو تاریخي موقع په لاس ورکړی ده چې په سیمه کې جمهوریت ته وده ورکړي واشنگټن کې ولسمشر اوباما د منځنی ختیځ په اړه هر ارړخیزا وینا کې ویل چې 1300 میاشتو کې په منځنی ختیځ کې غیر معمولی بدلون راغلی دی او د ځپلو وخت ختم شوی دی اوباما زیاته کړه
By the time we found bin Laden, Al-Qaeda's agenda had come to be seen by the vast majority of the region as a dead end.
تر هغه چې موږ بن لادن تر رسیدو د سیمې د یو پراخ اکثریت دا یقین پوښ شوی چې د القاعده ایجنډا نورا د کار پاتې نه ده او همدغه لامل و چې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا وګړو خپل راتلونکي په خپل لاسو کې واخستو.
Had taken their future into their own hands.
بلخو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ولسمشر اوباما د وینا مهمه خبري رد کړې دي. نتنیاهو وای چې د 1948 کال د اسرائیل پولی منلبا د دوی ریاست له تباہی سره مخامخ کړي ولسمشر اوباما په خپل وینا کې ویلي وو چې د نوی فلسطین ریاست قیام دي د 1948 پولو مطابق عملی کړي شي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به ولسمشر اوباما سره نن په واشنگټن کې ملاقات کوي د فلسطین سره صدر محمود عباس د ولسمشر اوباما د منځنی ختیځ پالیسۍ د وینا هرکلی کړي دي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استاد مارک ګروسمن د پاکستان سیاسي او فوزي قیادت سره د اړیکو پر ځای کولو لپاره خبرې تری کړې دي ګروسمن د پاکستان صدر آصف علي زرداری فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال شجاع پاشا سره ملاقاتونه کړې دي د حکومت لخوا خبر شوی بیان کې ویلي چې ودی چې د سېنټر جان کیری د پاکستان سفر او د اړیکو بیا بحالولو باور او د دواړو خواو د غټو په اړه خبري اترې مخ په وړاندې بوتلل وو د ناتو هوائي جازونو د لیبیا د واکمن معمر قذافی اته بهري جنگي جازونه تباه کړې دي ناتو وای چې ساحلي علاقې ترابلس الکومس او سترایکي د اتحادي ځواکونو یو منظم بریټ کې جنگي جازونه تباه کړې شوې دي د لیبیا حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه خبرګون نه دی خودلې د ناتو لخوا د بریټ بیان په داسې محل مخې ته راغلی دی چې د لیبیا حکومت د خارونو د فوج لری کولو وړاندیز کړی وو د لیبیا حکومت وای کچر یاغیان د خارون نووزی نو حکومت به هم خپل ځواکونه لری کړی خو په بدله کې به ناتو د بریدونو نه ډډه کوي قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال لیډیو خبرونو ته غوږیږئ ترکی کې د 15.9 شدت زلزله کې درې کسان مړه او سلو څخه زیات ژوبل شوی دي د سور صلیب وینا تر مخه د ترکی مغربي علاقو کې زلزلې ودانو ته جزوی زیان رسولې دي راپورونه وایي چې د مغربي ترکی یو علاقې کې د زلزلې وروسته بجلی او مواصلاتي نظام په مکمل توګه له منځه تللی دي د امریکای په نیویارک ښار کې یو عدالت د نړیوال مالی صندوق یا IMF په خوانې مشر ډومینیک سټارس خان په ضمانت خوشی کړی دي د IMF په خوانې مشر باندې د جنسي تیری تورونه دي عدالت د $1 میلیون په ضمانت کان خوشی کړی دی، خو دوی به په کور کې نظربند وي. د دې سو سات وړاندې کان د IMF د مشرۍ څوکۍ څخه استعفا ورکړې وه او جنسي تورونه یې رد کړي وو. دا راپورونه تر مخه د IMF نوی مشر لپاره د فرانس خزانه وزیره کریستین لګارټ نوم مخې ته راغلی دی. او اوس د کرکټ یو خبر. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ترمنځ به دویم ټیسټ کرکټ لوبه نن کیږي. ویسټ انډیز په اولمپی ټیسټ کې پاکستان ته په سلویخ منډو ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګل آیاز درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غوټکو تفصیل واورئ. په دې خبرونه کې به د منځنی ختیځ او عرب پاتون پاړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې د جمهوریت په لور له هر ګام نه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی دی.
There must be no doubt that the United States of America welcomes change that advances self-determination and opportunity.
په دې اړه مول سیمه ایزو کارپوهانو سره هم خبرې اترې کړې دي. په خبر کې بعد امریکا په قونسلیټ د بمی بریټ لا تازه حاله خبر کړو. د پولیسو یو مشر
د امریکن کونسلیټ یو ګاډي او د امریکن کلب نه روت یو دماکوشل یو سوزوکی کار کې تقریبا 50 کیلوګرام په دې کې بارود پراته.
د افغانستان د بیا رغونې په اړه درته هم رپورت لرو. او د قبایلی سیمو مو هم درته نه دی هېری کړي. په خیبر پختونخوا بنو کې به د سپورت فیستیوال او لوبو انزور هم درکړو.
ټول خپل خپل طرف نه خبر پوری ساغسته ده. ټول سره چې دین دا خاصه یې خپلې طریقې سره ارنج کړی دي.
دا دغه خبری رپورټونه ترڅنګ اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه هم لرو. تر پایا را سره اوسئ. دا هم د خبرونه لمړی موضوع ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې ولسی پاتون دوی ته تاریخي موقع په لاس ورکړی ده چې په دغو سیمو کې جمهوریت ته وده ورکړي. نوموړي د مصر او تیونس لپاره د اقتصادي مرستو اعلان هم وکړ. اوباما دغه خبرې د منځنی ختیځ د نوې تګلارې په اړه په خپله وینا کې وکړې. چې نور حال به په واشنگتن کې د مشال رادیو له همکار هارون بچانه وارو.
د امریکا متحده ایالاتو صدر باراک اوباما ویلي حکومت یې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د سیاسي اصلاحاتو د راوړلو د هڅو ملاتړ دی او د سیمې له هغو هیوادو سره چې د جمهوریت په لور یې نوي نوي قدم ایښی دی به ټولې ممکنې سیاسي او اقتصادي مرستې ترسره کړي. نوموړي تیره ورځ په واشنگتن کې د خارجه وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو په شمول د یاد وزارت د مامورینو د یوې غونډې پر وړاندې د سیمې لپاره د امریکا د خارجه پالیسۍ د غټو نکتو د وضاحت کولو پر مهال وویل چې امریکا په عرب هیوادو او لیبیا کې د رامنځته شویو پیښو له اغېزو بچ نشي پاتې کېدی او زیاته کړه.
For 6 months we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East and North Africa.
د تیرو شپږو میاشتو په موده کې موږ په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د یو غیر معمولی بدلون شاهدان ووسیدو. خلک دي چې په میدانونو، خارونو او هوادونو کې راپاسېدل دي او د خپلو بنیادی بشري حقوقو غوښتونکي شوي دي. دوه مشران خو یو خواته شو او نور هم کې دیشي هم دغه لاره اختیار کړي. که څه هم دا هوادونه زمونږ نه ډېر لری پراته دي، خو موږ په دې خبر یو چې زمونږ راتلونکي د اقتصادي او امنیتی، تاریخي او مذهبي پلوه له دغې سیمې سره تړلې ده.
To this region by the forces of economics and security, by history and by faith.
صدر اوباما د غولسی پاسونو مثبتو غیزو ته اشاره کول او ویل چې د سیمې خلکو د خپلو سولېز مظاهرو پترس کې هاغه سو غټل چې تر هغورو اونشو کولې د لسیزو د وحشت د کمپاین پترس کې لاسوتا راوړلې. نو موري د القاعده د مشر اسامه بن لادن وجنا د تر هغره عزت جګړه کې یو لوی بریاو بللا او غید خلکو د قاتل او د کرکی او ترپګنای د پیغمبر په توګه یاد کړ.
By the time we found bin Laden, al-Qaeda's agenda had come to be seen by the vast majority of the region as a dead end.
تر هغه چې موږ بن لادن تر رسیدو د سیمې د یو پراخ اکثریت دا یقین پوښ شوه چې د القاعده ایجنډا نوره د کار پاتې نه ده. او هم دغه لاملو چې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا وګړو خپل راتلونکي په خپل لاسو کې واخستو.
Had taken their future into their own hands.
امریکایي صدر اوباما هم دغه راز د سیمې د رژیمونو لخوا د دوی دولسونو د بشري حقوقو څخه سرغړونې کول پکلکا او غندل او د سیمې په دیکتاتورانو یې غږ کړل چې له دغه تیرایو کولو دی لاس واخلي.
The United States supports a set of universal rights.
مونږ زینې نړیوال حکومت دی چې ملاتړ یې کوو. په دوی کې د آزاد وینا په آزاد توګه د سولېزا غونډو کولو د مذهبي ازادۍ د قانون پر وړاندې د خزو او سړو د مساویتوب او خپل خوخه د خپل مشر د ټاکلو په سیر حکومت شامل دي. دا نو اوس کته په بغداد کې اوسېږي او یا په دمشق، سنا او یا هم په تهران کې.
Whether you live in Baghdad or Damascus, Sana or Tehran.
صدر اوباما د خارجه وزارت د غونډې پر وړاندې ډاټ سرګن کړ چې په لیبیا کې د معمر قذافي واکمنی د لګو ورځو میلمنه ده. نوموړي زیاته کړه د دغه رژیم مخالف د لیبیا او بوري قامی کونسل د یو منظم قوت په توګه مخکې ته راغلی یو زر ده چې په دغه هیواد کې موجود د مدو جبر د یو جمهوري نظام پر تک سره له منځه لاړ شي. د امریکا صدر هم دغه راز د شام په حکومت د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د لګول شویو وروستیو بندیزونو یادونه وکړه او ویې ویل چې دغه رژیم د خپلو خلکو د ځورولو په لړ کې د خپل ملګري هیواد ایران په لمسا او دغه په تکتیکو تکیه کوي. صدر اوباما هم دغه رنګ په بحرین کې د رامنځته شوي تاوتریخوالي ذکر وکړ چې په وینا یې ایران هڅې وکړې ګټې ورڅخه پورته کړي. نوموړي د بحرین په حکمرانانو غږ وکړ سو حکومتي اصلاحات معرفي کړي چې همدغه غوښتنې بیا د یمن د صدر علي عبدالله صالح مخې ته هم کېښوده. صدر اوباما د عرب هیوادو په کامیاب ولسی بلوو کې ټولنیزې میډیا لوبولي مهم کردار ته په پام سره د دغه سکتور ترڅنګ د مدني سازمانونو د پیاوړي کولو په ضرورت هم زور راوړو. نوموړي هم دغه راز په سیمه کې د مثبت سیاسي بدلون د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو اقتصادي پرمختګ هم مهم وباله چې ویل
فور جسټس ډیموکراتیک ریولوشنز کین بی ټریګرډ بای ا لاک اف انډیویډوال اپورتونټی.
سرنګ چې وتنتا مواقع نه ملاوېدل د یو جمهوریت انقلاب سبب جوړې دي شي هم دغه رنګ د یو کامیاب جمهوریت انتقال لپاره د ودې خبرېدنه او د پراخې کچې سوکالي مهم شرطونه دي.
ان ایکسپانشن اف ګروث and broad-based prosperity.
د امریکا صدر په دغه لړ کې د عالمی مالی ادارو لخوا د مصر او تیونس سره د مالی مرستو د هغه پلانونو ذکر وکړ چې د جی 8 هیوادونو د روانې اونۍ په غونډه کې به پرې غور وشي. په دې سربیره نوموړي مصر د یو بلین ډالر د قرضې له خلاصولو اعلان هم وکړ چې په خبره یې دغه پیسې بعد دغه هیواد ځوان کلتا د روزګار د مواقعو په برابرولو کې په کار راوستل شي. صدر اوباما هم دغه راز په سیمه کې نویو جوړیدونکو حکومتونو ته ډاډ ورکړل چې د هغوی شتمنه بیرته د هغوی په اختیار کې د راوستلو په لړ کې به ورسره مرستې وکړي. امریکایي صدر د خپلو 13 ورځې د سرګندونو پر مهال د سیمې د پایداره امن لپاره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري هم ټینګار وکړ او په لومړي ځل یې په اسرائیل غږ وکړ چې د هغه فلسطینی ریاست منلو ته د غاړه کېږدي چې د پولو تعین یې په کال 1948 کې شوی و. امریکا او نړیواله ټولنه چې څه کولی شي نو هغه دا چې په واضح توګه هغه څه ووایي چې هر څوک پرې پوهیږي. د مسلې دوامدار حل دا دی چې د دواړه قسمه خلکو لپاره د دوه جلا جلا ریاستونه وي. اسرائیل د یهودیانو ریاست او د هغوی ټاټوبه وي او فلسطینی ریاست دی د فلسطینیانو هیواد وي. سو هر یو ریاست له خپلې خپلواکۍ یو بل په رسمیت له پیژندلو او په امن کې سره له اوسېدلو خوند واخلي. صدر براک اوباما په خپل وینا کې دا وکړه چې په افغانستان کې د طالب وسلوال عمله ماته کړې او را روانه جولای یې له دغه هیواده د امریکایي عسکرو د وستلو او د امنیت ذمهوارۍ افغان ځواکونو ته د حواله کولو ژمنې تازه کړې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د منځنی ختیځ او افریقایي هیوادونو یا د عربو هیوادونو د روسي پاتسون په اړه مو د ولسمشر اوباما د څرګندونو په باب رپورت واورید. له لګې د می وروسته به په همدې اړه بیا هم درته رپورت ولرو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تیرورز د امریکا ولسمشر باراک اوباما په منځنی ختیځ کې د امریکایي تګلارې په اړه وینا وکړه. د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمی په واشنگتن کې د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې له خبريال محمد طاهر سره په دې حق له خبري اترې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د اوباما د وینا مهمې برخه کومې وي.
زما په نظر کې د پرزیدنت اوباما د عربانو په سر لپاره واره کې چې کوم وینا و په دې کې مهم نقاط څخه یو په سوریه په واره کې و. پرزیدنت اوباما خپل وینا کې وویل چې د سوریه پرزیدنت بشار الاسد په ملک کې حقیقي سیاسي او اقتصادي اصلاحات وکړي او یا دا کارونه کولو لپاره بل چاته د لار خلاص کړي. فکر کوم چې دا لومړی ځل و چې براک اوباما په دغه مسله کې دومره ښکاره توګه خبره وکړه. اوباما لیبیا په واره کې هم خبر وکړه، وویل چې تمام مرکز افغانستان خپل وطنوالو په خلاف ځپونکي اعمال باندې کار اخلي او دا ټول د بشري او بنیادي حقوق خلاف ورزي ده. پرزیدنت اوباما خپل وینا کې د ایران په واره کې هم خبر وکړه، وویل چې دا سوله ایز مظاهره په حقیقت کې د ایران پایتخت تهران کې شروع شوه. هغه وویل چې د ایراني حکومت ظلمونه باوجود ایران څخه د ازادۍ غږ اوس هم اورېدل کېږي. اوباما بحرین ته هم خبر وکړ، وویل چې د بحریني حکومت د مخالفانو سره مذاکرې او خبرې اترې وکړي او مظاهرین په خلاف زور نه کار اخیستل پرېږدي. د فکر کوم چې د اوباما خطاب کې یو بله مهم برخه هم دا و، کله چې هغه وویل امریکا دوی خلکو سره همکاري کوي، څوک چې د خپل مستقبل خپل لاس باندې ټاکلو لپاره کار کوي او خپل ملکو ته اصلاحات راوړ غواړي.
محمد طاهر، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیونس او مصر لپاره د اقتصادي مرستو اعلان هم وکړی، ستاسو په نظر دغه مرستې به په دغه دوه هیوادونو کې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره څومره مهم رول ولوبوي؟
د پرزیدنت اوباما وینا اصل کې دوه برخې درلودې. یو برخه هغه ملکو په اړه کې چې الته د حکومت په خلاف مظاهره ادامه لري او تظاهرات تر اوسه روانه ده. پرزیدنت اوباما وینا بل برخه هغه ملکو په اړه کې چې الته داسې مظاهره کامیابی شوې دي، مثلا مصر او تونس کې. په دې ملکو په هکله اوباما وویل چې دوی ته اوس سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره کومک ورکول پکار دي. هغه دا وویل چې د امریکا د مصر یو میلیارډ ډالر قرضې معاف کړي. اوباما د اصلاحاتو پرمختیا لپاره مصر ته یو میلیارډ ډالر قرض ورکول هم اعلان وکړه. د دې نه علاوه هغه دا وویل چې د جی ایټ راتلونکي کانفرنس کې د مصر او تونس د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وشي.
ولسمشر اوباما د عرب هیوادونو یا د عرب نړۍ ذکر وکړي او د ویل چې دوی به په دغه هیوادونو کې جمهوریت تشرغلاست وای او د هغه ملاتړ به وکړي، کڅه هم دی پښکاره توګه د دغه پاتسنونو ترشا نه و. خو د ډیرو خلکو په ذهنونو کې دا پښتنه را پیدا کیږي چې ولسمشر اوباما د سعودي عرب ذکر و نه کړي، د دا غلط عمل څه و؟
کله ملکو کې تر اوسه مظاهره نه دي شوې، په هغه په اړه کې خبرې و نه کړه. په دې کې سعودي عرب هم شامل دی. ولی دومره ویل چې د امریکا عام خلکو سره خپل رابطې زیاتې او دوی لپاره په انټرنیټ او ټولنیزه میډیا نه کار اخلي. هغه دا هم ویل چې د امریکا همدغه خلکو سره همکاري کوي، څوک چې خپل مستقبل خپل لاس باندې ټاکلو لپاره کار کوي او د اصلاحاتو کوششونه کوي.
فکر کوم چې دا د پرزیدنت اوباما وینا کې یو ډیره مهمه برخه وه. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین لپاره د سولې د یو پلان وړاندیز هم وکړ او هغه دا وویل چې دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د 1948 تر جنگ وړاندې چې کوم سرحدونه و هغه پلی کړي. خو بلې خواته بیا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اوباما دغه خبرې ته هرکلی نه دی ویلي او هغه دغه یو ناسم پلان ګڼي او دغه سرحدونه هغه نه مني. د نتنیاهو له دې خبرې څخه انکار به د فلسطین او اسرائیل د امن چې کوم پلان دی یا د امن کومه پروسه ده پر دغه به څومره اغیز واچوي؟
او د پرزیدنت اوباما په وینا کې زیاته برخه د اسرائیل او فلسطین جګړې په هکله وه. په دې کې مهم خبره دا وه چې اوباما د اسرائیل او فلسطین په منځ کې 1948 کال کې چې کوم سرحدي لاینونه وو همدغه بنیاد کې خبرې او مذاکرې شروع شوې. فکر کوم چې د اوباما سرحد په باره کې دا خبرې لومړی ځل وکړه. دا اوس اسرائیلي وزیر اعظم بعدې به واشنګټن کې د اوباما سره ویني او په دې باندې بیا به خبرې وشي. دا څرګنده کیږي چې اوباما چې کوم په سرحد په باره کې چې کوم خبرې کړې ده 1948 کال سرحد لاینو په باره کې، دغه خو فلسطینیانو خوا ډېر هرکلی شوي دي. ولې اوس په عمل کې دا څنګه کیږي دا اوس یو پوښتنه ده.
په واشنگتن کې د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه خبریال محمد طاهر و چې په د ولسمشر اوباما د وینا په اړه چې د عربو د پاتسون په اړه کړي وي موږ ته معلومات راکول.
د مشال رادیو دا
تاسې مشال رادیو اوري. نن سهار د پیښور ښار عبدر روډ باندې د امریکا په قونسلیټ ګاډي بمی بریچ شوی دی. په پیښه کې د سیمې پولیسو د یو لاروي د وژل کېدو او د یو لسنور کسانو د ټپي کېدو خبر منلې دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت چارواکو هم د پیښې پخلی کړی دی او ویلې دي په پیښور کې د دوی د قونسلګرۍ ځینې چارواکي سرسري ټپیان شوي دي. په دې اړه نور هل سیمینه د مشال رادیو خبریال شبیر جان راکوي.
نن سهار خوشه ات نیمه بجې د پیښور عبدالله روډ باندې پیښور کې د امریکای قونسلګری په یو ګاډي باندې د بمی چودنې برید شوی دی چې پکې یو لاروی مړ او یو لستنه ژوبل شوی دی. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه او په پیښور کې د امریکای د قونسلګری چارواکو د پیښې تصدیق کړی دی او مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د چارواکو ګاډي پناه کړی شوی دی چې په ګډ کې موجود د قونسلګری چارواکو ته معمولی ژوب در رسیدلې ده. د پیښې د ځای څخه د پیښور پولیسو مشر سی سی پی او لیاقت علی عمرزی مشال ریډیو ته د پیښې تفصیل صدارنګ ورکړو.
جی دا سحر پنځش منټه د پاسه پاته بجې باندې دا واقع شوی ده. د امریکن کونسلیټ یو ګاډی او د امریکن کلب نه راووت دا روانو خپل آفس ته. روډ په غاړه باندې یو دماکو شوله یو سوزوکی کار کې موټر کې او اس دا بتائین کو چھ ولاڑو یا روانو بار تقریبا 50 کلو گراما پدے کے بارود پراتو او دے کے یو موٹر سائیکل باندے یو کس روانو پخوا کے اغه شہید شوی دے درے کسان یو موٹر کے بل طرف تر روانو اغه پکی خوک شوی دی او اخوا دے خوا کورونو کے او سڑک پغاڑا ٹوٹل خوک کسان چھ کم دی لسونه یو لسو پوری دی.
د پیخی په وخت دغه تک موجود د یو کور څوکیدار د پیخې حال صدارنګ راکړو.
زه په بنگله کې دنه موجود وم او په دې ټیم کې لکه چمن ته مې پیپ لګولې وم. زه دې ګټ سره اتلم کټ کې سم لاسم دې کم کټ باندې چا سامان نو لیدلې مې لګړ ډاډ شوم او چې په دې کې در شوم دا در سره زه اوچت شوم نو پنځه منټه په دې ځمکه باندې پروت وم. دا غیله پس چې لکه تیار ختم شوم او ما لکه دغه لکه دما کا شوې ده او بیا مې شاغه طرف تر لکه یې ما غسته وم نو دې شاډړې بیا لاړم او ناسوم خراب شوې ده او دې نن لکه دغه شوې ده په خپل باندې بچو او
یاد دې وی چې پایبټ آباد کې القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د وژنې ورستو غیر ملکی سفارتکارو د بریدونو لړۍ پیل کړې شوې ده او دین افغان د هم په کراچۍ کې د پیرې د سعودي عرب په سفارتکار باندې بریدونه شو چې پکې د سعودي عرب سفارتکار هم وژل شوی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په پیښور کې مو د امریکې په قونسلګری باندې د بمی برید واورېدل چې د دوی په ګاډي باندې شوی دی او د دې قونسلګری ځینې کسان پکې سرسري ټپیان شوي او یو لاروی پکې وژل شوی دی او دا پیښه وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د امریکایي د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل شو او هغو د خبرداری ورکړې وو القاعده شبکې چې دوی به پر امریکا او پاکستان باندې بریدونه زیاتوي. په همدې موضوع د الاهرام اونیزی په خپل تازه غنه کې تر دې سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې چې د پاکستان په اړه باید څه وشي. دا اونیزی وای د اوسامه بن لادن وژل کېدو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکو کې تر ټولو لوی پریکون رامنځته کړی دی. د دې مقالې غټي کې درته ما حسیبي شهید شپړلې. د الاهرام اونیزه وایي د مه پاسور لسمه نیټه امریکایي سنیټر جان کیری په اړیکو کې د سمون راوستلو په مقصد اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د اوږدې مودې د یو ملاتړي په توګه نوموړي ومنله چې د امریکا او پاکستان اړیکې په کړکېچن حالت کې دي. نوموړي ومنله ویل هغه شواهد چې ښایي پاکستان پوځ په خپل خوره کې افغان طالبانو او د حقانی د ډلې وسلوالو ته ځای ورکړي زورونکي دي. خو نوموړي په دواړو خواوو غږ وکړ چې د اړیکو د خوالي لوري ته دي ولاړ شي. د الاهرام اونیزی په وینا د می په 13 نیټه د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر احمد شجاع پاشا د پارلمان په ځنګړي غونډه کې اعتراف وکړ چې د اوسامه بن لادن په موندنه کې پاتې راغلي. خو نوموړي تر ډیره د امریکایانو په چلن غوسه څرګند کړه. نوموړي وویل دوی زموږ پر ضد نشوهون کې عملیات کړي دي چې اشاره یې د پاکستان خاورې ته پرته له اجازه او پرته د مخکې له مخکې همغږۍ څخه د امریکایي ځانګړو ځواکونو ننوتل وو. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر لیون پنیټا وویل دوی د پاکستان استخبارات ځکه مخکې له مخکې نوم خبر کړي چې د ټارګټ یا هدف د خبرېدو ویره یې لرله. اونیزه وایي کله چې شجاع پاشا وویل د امریکا سره د پر ټولو اړیکو له سره غور وشي او د سی‌آی‌ای ایجنټانو دی په پاکستان کې د سی‌آی‌ای د خبرونو پرته د فعالیت اجازه ونه لري نو د پاکستان د پارلمنت 400 غړیو د تایید په توګه خپل میزونه وډبول. د الاهرام اونیزی په وینا د امریکا غوسه بیا د درک وړ ده. څنګه ممکنه و چې اوسامه بن لادن 15 کاله د هغه پوسټر پوزې لاندې ژوند وکړي چې د همدې د ژوندۍ نیونې یا وژنې ترلاسه کېدو لپاره یې د امریکا 40 میلیارډ لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي. اونیزه د خپلې همدې پوښتنې په ځواب کې وایي د دې لاندې ځواب دا دی چې د ISI او د ملګرو لسترګو په پټه اوسامه ته دا ممکنه نه و. ورسپانه وایي ځینې کسان په دې باور دي چې امریکا ښایي له دې وروسته له پاکستان سره چې لا د مخه له اقتصادي ستونزو سره مخ دی خپلې مرستې بندې کړي. له بل پلوه د اندېښنه هم شته چې ښایي د امریکا استخباراتي اداره CIA د اوساما بن لادن پر ضد له دې بریالیو عملیاتو وروسته د ملا محمد عمر چې فکر کېږي په کوټه کې دی او د جلال الدین حقانی چې ګمان کېږي پېښور کې چیرې دی هم ورته کړنه ترسره کړي. د الاهرام ونیز د یوې پاکستاني سرچینې له خولې ویلي تر دې بل شی خطرناک نه شي کېدی. ISI یوازې د دې خجالت له امله پر CIA یا د امریکا پر سرګر ادارې په غوسه نه دی چې ولی اوسامه بن لادن په پاکستان کې وموندل شو، بلکې دا ځکه چې دا عملیات د امریکا او هندوستان هغو ګډو عملیاتو ته لار ورکولی شي چې ښایي د پاکستان سل او یا تر دې زیاتې اتمي وسلې ناکاره کړي. د څه په اړه چې اوس په ISI او نورو پوځي افسرانو کې ویره زیاته شوې ده. د الاهرام اونیزې په وینا له همدې لپاره پاکستان خبرداري ورکړې چې راتلونکي دا ډول بریدونه به بې ځواب پرې نږدي. د پاکستان د پارلمان په غونډه کې له حکومت او غوښتل شول چې د پاکستان په خاوره کې د بي پيلوټا یا درون د نورو بریدونو په جواب کې د پاکستان لاره په افغانستان کې میشتو ناتو ځواکونو ته د پوځي سامانونو د لیکدولو لاره وتړل شي. د الاهرامونی زوایي سره لدې چې د اوساما بن لادن وژل کېدو په سیمه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ښه چانس یا موقع رامنځته کړي، خو زیاتوي امریکا د تیر اکتوبر راهیسې له طالبانو سره په یو ډول خبرو بوخته ده او د القاعده شبکې د مشر اوساما له وژل کېدو وروسته له دوی غواړي چې له القاعده سره دې اړیکې پرې کړي. خو اونیزه اخره کې لیکي پاکستان په افغانستان کې د هندوستان د اغیز کمولو لپاره تر ډیره دا هڅه هم کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه ونډه ولري.
دا مشال ریډیو دا
تاسې مشال رادیو اورې. د نیو ریپبلیک مجله لیکي چې پاکستان د نړۍ او امریکې باور ترلاسه کولو لپاره باید اسلامي توندلارو مرستې څخه لاس واخلي. په دې مقاله نور مهم ټکي درته ګولایاز وړاندې کوي.
د امریکې نخبریدونکو مجلې د نیو ریپبلیک مقاله د پاکستان له اسلامي توندلارو سره اړیکو په اړه لیکلې ده. مجله لیکي پاکستان په سیمه کې قوي فوزي طاقت لري او د گاونډي هیواد هند پر ضد یې اټمی وسلو په ازغل کې خپل اټمی وسلو شمیره هم زیاته کړې ده. د هیواد مشران دا هر څه د قومي سلامتیا لپاره ګڼي. مجله کې د پاکستان فوج څلور ځله هند سره جنگ کړی دی او هر ځل یې بیللې دي. دویم، پاکستان د هند پر ضد اټمی وسلې نشي استعمالولی ځکه چې د دواړو هیوادونو اوږدې شریکې پولې لري، نو ځکه پاکستان تل هغه اورپکی ډلې یا ترهګر ساتي او تکیه پی کوي چې د بل هیواد پر ضد یې استعمال کړي. د امریکې لخوا د لسیز راسي په پاکستان د اورپکی ډلې او توندلارو پر ضد فشار راوړو، خو دا هیواد د اورپکو څخه لاس اخستونه انکاري ښکاره کېدل. د اوسامه بن لادن وژنې وروسته پاکستان ته موقع ورکړی شوې ده چې توندلارو سره اړیکې پرې کړي. مجله لیکي چې د شوروي اتحاد پر ضد جهاد په پاکستان کې مذهبي رجحانات زیات کړل او د امریکې لخوا د 11 ستمبر پیښ وروسته افغانستان جګړې د پاکستان معاملې نور هم کړکېچنې کړې. پاکستان په هغه وخت کې په مخمسه کې و چې آیا اورپکی ډلې یا توندلاري چې د دوی د خارجه پالیسۍ برخه و سره اړیکې ختم کړي او که آیا د امریکې سره ملګری شي. مجله زیاتوي چې پاکستان د اسلامي توندلارو سره اړیکو کې لکشن بدلون راوستو او دا یې هم جواز کړو چې امریکا به تل دغه سیمه کې موجوده نه وي. مجله د پاکستان اورپکی اسلامي ډلې په 5 قسمونو کې تقسیم کړي دي. لومبه کشمیري ډلې چې د هند پر ضد کاروایانې کوي، پکې حرکت المجاهدین، جیش محمد او لشکر طیبه ده. دویم قسم فرقیز ډلې چې پکې سنی سپاه صحابه پاکستان، لشکر جنگوی، سپاه صحابه محمد پاکستان او تحریک جعفریه پاکستان شامل دي. دریم قسم افغان طالبان دي چې د 2001 کال اپریشن وروسته د پولې دی غاړې ته راغلي وو او اوس د کوټه شورا حقانی ډله او حزب اسلامي په نامه یادېږي. څلورم قسم نړیوال جهادي ډلې چې القاعده پکې شامل ده چې د 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې میشت دي. پنځم او تر ټولو خطرناک قسم د پاکستان طالبانو دي چې پکې تحریک طالبان پاکستان او تحریک نفاذ شریعت محمدی ډلې شامل دي. دغه ډلې د 11 ستمبر پیښ وروسته د پاکستان ریاست عملداري چیلنج کړې ده. مجلل کې چې تر ټولو زیات ستونزمن ډله د پاکستان طالبان دي چې د خپل ریاست پر ضد عملیات کوي. مجله د نیو ریپبلیک لیکي چې د اوساما وژنه دا یو کار کولی شي چې د پاکستان ستراتیژي کې بدلون راولي، خو په بنیادی قومي سلامتیا کې نه. پاکستان ته د اسلامي توندلارو د مرستو ضرورت دی، خو ورسره به جګړه هم کوي. مجله لیکي چې چرې پاکستان د القاعده شبکې پر ضد زړه د خلاص عملیات کوي، نو د نور اسلامي توندلارو او د ډلو مرسته به ترلاسه کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو او بیلابیل خبری ته پټونه مو اوریدل د چې اوس دمغړې تازه خبرونه سړي لنډی زیراته ګولایا زوي.
پیښور کې د امریکای کونسلګری دوه گاډو سره نږدې بم چاودنه کې یو کس مړ او لس ژوبل شوي دي. د پاکستان طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستې ده. د امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي منځني ختیځ کې جمهوریت راوستو لپاره تاریخي موقع ده. ناټو د لیبیا واکمن معمر قذافی اته بحري جنگي جازونه تباه کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې لیده کاته کوي. د نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف پخوانی مشر ډومینیک کان په ضمانت خوشی کېدو وروسته په کور کې نظر بند کړی شوی دی. او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویم کرکټ ټیسټ لوبه نن کیږي.
لند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګلایاس درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بیا هم د یوې نړیوالې ورسپانې ته کتنه لرو. د جاپان په ډیپلوماټ مجله کې د پاکستان او چین د اړیکو په اړه یو مقاله خبره شوې ده چې لیکي د امریکا په څیر چین هم دا اندېښنه لري چې پاکستان له ترهګرو سره اړیکې لري، خو دا اوس پر چین پورې تړلې ده چې پاکستان ته خپله غلطي یا تیروتنه ورخي او که څنګه. د دې مقالې نور مهم ټکي به د احمد چا آزمینه وارو.
ریچارډ ویټس په د ډیپلومیټ مجله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چین ته په رسمي توګه د دواړو هیوادونو د شپېته کلنې ملګرتیا د دستوري منځلو لپاره ولاړی، خو اصلي خبره به دا وي چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن تر وژلو وروسته به دغه هیواد په څه ډول له خپل تر ټولو باوري ملګري هیواد سره پر مخ خپلې اړیکې جاري ساتي. لیکوال لیکي تر ولسم سپتمبر وروسته امریکا له پاکستان سره یو لړ مرستې وکړې چې دا ډول دا هیواد د طالبانو لملاتړ سره خلاص واخلي او د القاعده په ضد عسکري عملیات ترسره کړي، خو پاکستان هر وخت د امریکا په پرتله چین ته په شسترګه کتلې دي. چین د ترهګری ضد د جنگ په ګډون هر وخت د پاکستان تر شا درېدلې دي. آن د اوسامه بن لادن تر وژلو وروسته هم چین د پاکستان ملاتړ وکړي. لیکوال زیاتوي پاکستان له چین څخه یو شمیر روایتي وسلې ترلاسه کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې له ډېره وخت را روانې دي. کېدای سي د پاکستان په نظر کې چین تر امریکا په دې شوي چې دغه هیواد ته د هند په ضد وسلې ورکوي. پر چین باندې د امریکا لوی نیوکه دا ده چې له پاکستان سره په اټمي وسلو کې مرسته کوي. بلخوا بیا چین د اټمي وسلو پر سر د اختلافاتو سربیره پاکستان ته د امریکا د مرستو ملاتړ کړی دی، که څه هم چین په ښکارا داسې نه وایي. لیکوال پر مخ لیکي د امریکا په څیر چین هم دا اندېښنه لري چې پاکستان د ترهګرو سره اړیکې لري، که څه هم دوی په ښکارا بل څه وایي. فرق یوازې دومره دی چې چین په عامه توګه د خپلو دغو اندېښنو ذکر نه کوي او له پاکستان سره د خپلو شو اړیکو په خاطر غواړي چې پاکستان دی د چین په یغور کې د وسلوالو لمرستې لاس واخلي او له افغانستان او پاکستان څخه دی پر چین باندې د اسلامي اورپکو د برید مخه ونیسي. د دې په خبرګون کې د پاکستان مشرانو هڅه کړې چې د چین اندېښنو ته د امریکا په پرتله غوره ځواب ووایي. لیکوال زیاتوي د چین او پاکستان ترمنځ د نیمه پیړۍ د نږدې ملګرتیا له کبله چین کولای سي پر پاکستان فشار راولي چې پوځ او استخباراتي ادارې د اسلامي اورپکو لملاتړ څخه لاس واخلي. په تیر وختو کې هم چین د پاکستان پر امنیتي ادارو فشار راوستلی وو چې په پاکستان کې د پر چینی کارګرانو د بریدونو مخه ونیسي او د چین د یغور د بیلتون پالو ملاتړ دی پریږدي. لیکوال په پای کې لیکي تر څو چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو د ترهګرو ملګرتیا نه وي پریشي، دغه هیواد به نه یوازې د امریکا او د هغه د ملګرو لپاره بلکې د چین لپاره هم یو لوی خطر وي. دا اوس پر چین ولاړه ده چې پاکستان ته خپل غلطي وروشي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
دا روانه خبرونه په زولې کې درته اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه ته ورشو یو څو رپورټونه لرو. د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د تیر نهې یا سه شنبه د ورځې په پیښه کې چې 15 چیچن اوسیدونکي وژل شوي وو، یو خو د سیمې خلکو په احتجاج لاس پورې کړی چې وژل شوي کسان بے ګناه وو. بل پلو اوس د پولیسو په دریس کې هم بدلون راغلی دی. په دې اړه په کوټه کې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د خزیه څلور لارې پیښه چې پنځه چچن اوسیدونکي پکې وجل سو د همدې سیمې خلکو یې په ضد احتجاج کړی. د سیمې د خلکو په وینا وجل سوي کسان بې ګناه وو او پولیسو ته د پیسو نه ورکولو په خبره ووجل سو. د خزیه په لسکونو اوسیدونکو د کوچي پرېس کلب مخې ته لاریون وکړ او د پولیسو او ملیشا ځواکونو پر ضد یې داسې شعارونه ورکړل. په دې احتجاج کې د خیزیې اوسیدونکو وویل هغه څه چې د پولیسو او ملیشا ځواکونو لخوا ویل کېږي حقیقت نه، بلکې د دوی په وینا حقیقت تر پښو لاندې کېږي. د دې سیمې یو سپین ږیری مشال راډیو ته د همهغې ورځې حال داسې ورکړ.
زما نوم زبیر دی. ټکسي والا دوی راخیستي دي، پر کچه لار باندې راوړي دي. د افغانستان څخه پاسپورټونه ورسره دي، دوی راوړي دي، د ایرپورټ په اخوا باندې راوړي دي. دا د خیزی چوک ته چې دلته رارسېدل د خروټ آباد ته، دلته پولیس ولاړ دي. هغه ټکسي والا له پولیسو والا سره ملاو دی، پولیسو والا ته عدالت ورته کړي دي. هغه څه پیسې چې دي ټول پولیس والا ځینې اخیستي. بیا دوی راغلي دي په مسجد کې لمونځ کړي دي، زنانو سره مسجد ته داخل شوي دي. په مسجد کې لمونځ کړي دي، مسجد څخه خلګو ورته ویل دوی ورته چې موږ سره خرچه چې پیسې وي ټول پولیس راځه واخیستې. خلګو ورته ویل چې ورسه هلته د ایپسیر چک پوسټ دی، هغه ته ورسه شکایت وکړي له پولیس والا ځخه پیسې درواخلي. دوی په خپل پریاد ورغلي پولیس والا د شا لخوا تلیفون پسې ورکړی دی. زلات خودکش درلو.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالحیات بازیه لاریون ته د وینا پر وخت ادعا وکړه وجل سوي کسان تر پیښې مخکې یو ساعت د دوی په کلي کې ګرځېده. تر لاریون وروسته مې له عبدالحیات بازی څخه وپوښتل د کسانو یو ساعت په کلي کې څه کول.
په یو ګانټه کې دوی ګرځېدل، دوی د غزان یو څمپله کې ځان د غوښتلې او هغه ټپو باندې چې په پښو یې وینې پرتې وې پر هغه ملهمان اچول. ناوریا یې سات سات له کورو سره د اوبو غوښتلو مطالبه وکړله، یا لمنځونه او نفلونه وکړل، یا یې خپل زیاتي تیر سوي و کارګزاري واقعات بیانول.
د خیزیې اوسیدونکو ادعا وکړه په همدې څلور لاره چې پیښه پکې سوې هر ورځ د ملیشا ځواکونو او پولیسو غړي له خلکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي، او دوی په بیا بیا وویل دا پیښه هم د پیسو نه ورکولو له امله مخې ته راغله. بلې خواته تر دې پیښې دوه ورځې وروسته تیر ماښام سی سی پی او داود جونیجو رسنیو ته راڅرګند سو، خو بیا یې هم د خبریالانو د ډیرو پوښتنو ځواب ورنه کړ او د خبري غونډې لمن ځولاړ. په ماښامنۍ خبري غونډه کې د کوټي د پولیسو مشر ډیرای نوري داسې خبرې وکړې چې د اول ورځې له خبرو سره ډیر فرق درلود. داود جونیجو وویل زه د پیښې په ځای کې نه وم، خو نه یوازې مشال بلکې ډیری نورو رسنیو ته جونیجو په همغه وخت د پیښې پر ځای خبرې کړې وې. جونیجو بیا هم وویل دا کسان په ډزو نه بلکې له چاودنې څخه وژل سوي، خو د بی ام سي روغتون یو ډاکټر د نوم نشولو په شرط وایي ټول وژل سوي کسان د ډزو په ترڅ کې وژل سوي. سی سی پی او داود جونیجو زیاته کړه دا کسان موږ نه دی وژلي، په خپل مړه سو. د کوټې د پولیسو مشر وو. په دې برسیره چې د بلوچستان د وزیر اعلی لخوا د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړېدو اعلان سوی، بشري حقوقو هم د دې پیښې د پلټنو لپاره د یوې کمیټې اعلان کړی. د بشري حقوقو د یو مشر مصطفی نواز کوکر په وینا د پولیسو په موقف کې بدلون د دې لامل دی چې دوی به هم له خپله پلوه د دې پیښې په آزاده توګه پلټنې کوي. بلې خواته د پولیسو سرچینو مشال ته وویل د دې پیښې ذمهواره پولیس چې په دې کسانو یې د ځانمرګو نوم ایښی و نیول سوی او د پلټنو لپاره نامعلوم ځای ته منتقل سوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسې مشال رادیو اورئ. حکومت پریکړه کړې ده چې د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره به د لوړو زده کړو په خاطر یو پوهنتون جوړوي. په دې منصوبه به درې ارب روپۍ لګښت راځي. د رپورټونو له مخې دا پوهنتون به په کوهاټ کې جوړیږي، خو د قبایلي سیمو نه د پارلمان ځینې غړي په دې پریکړه اندېښنه لري او وایي چې باید دا په قبایلي ایجنسیو کې جوړ شوی وای. د نوموړې منصوبه د څومره اهمیت وړ ده او د دې لپاره ځایي خلک څومره خوشاله دي، د ریاض موسی خیل په رپورټ کې اورو.
وړاندې ورځو کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوسر یوې دستوري ته په خطاب کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو لپاره د یو پوهنتون جوړولو باقاعده منظوري ورکړه. د پوهنتون د اعلان په حق لا د فاټا سیکریټریټ یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته وویل
دا
بالکل یو حقیقت دے او ایف آر کو ہارڈ چکم دے دام دے فاٹاب رکھا دا منگا ور سرے دیتا ہوں خیال ساتھو چھے بھائی دا اپروچیبل اون ہوئی دا ٹولو ایجنس ہو دا پارا ادروائز کپ باجوڑ کی جوڑائی نو بیا نارتھ او ساؤتھ والا وہی چیز منگا اپروچ ور تا گران دے او کپ نارتھ ساؤتھ کی جوڑائی نو باجوڑ والا وگی لکھئی نو زمنگا اون ما خو تاسو تا ہوئی چھے دا پروپوز دے لکا دی بانی لا فائنل ڈیسیشن ندے شو کمی پورے جوڑک لگ دے نو آخو ودن ون ایئر چکم دے نو دا با انشاءاللہ بالکل رننگ کنڈیشن کی بوی
دغشان دا قبائلی سیمونات دا سینٹ منتخب شوی غڑی عبدالرازق هم دا نموڑی دا خبر پخلے اکلو او وی ویل چه دا پو هنتون با دا قبائلی سیمو دا زدکون کو دا لوڑو زدکلو تن دا ترڈی رہ دا ما تکلی سینیٹر عبدالرازق زیاتوی
دا ما خیال سے جیر موضوع زیر ہے او دے باندے زمونگ دا تولو پارلیمنٹی یعنی سلالہ دا زمونگ دا مشورے سر دا زیر منتخب شو رہے دا آغی ہو جا دا چی دا کم دا جنوبی ازلادی سپیشلی وزیرستان شو کورم ایجنسی شو اور رزی ایجنسی شو ایف آر شو کوہات دا چی زیر سے دا دوی سیو سنٹر دے او بل منگ دا گو کوہات لو پیس فلم دے دے وقت کے پر ایجنسی اس کے دا یونیورس تاہمول ممکن ندا کتاس ہو گوہے پر وزیرستان کی جکم رزمک لر کے دا کالج دے ایک سرسو دلی ایکسیڈنٹ ہو شو دا خلق دا خواہش نہیں جی آزما بچے رے پر رزمک کی سبق ہوئی عمدہ نشان ہی سکم دیتا تیار ندی نو منگا دا طول پارلیمنٹری تو مشورے سر دا رکوہات زی تقریباً یو کال مخ کی منتخب شر رہے کی سو دا ایجنسیز دی دا دے تو خلق باہر رہوتی دی اور خاریو تاشیو دی نو مارا دا شاید ان کے من نخاری چی دا آر سرور چی کم پخاریو کیوسی گیا ہوئی بخپل بشی دیا حال دوا پسول
ولی بل خواد دا باجول ایجنسین دا کامی سمبلے غڑے اخونزادہ چٹان دا پوہنتون جوڑاول یو خ گام بلی خوائی چھے باید دا قبائلو پنم جوڑی دون کے منصوبے دے پا قبائلی سیمو کے پرانستی شی نموڑے وائی
گورا جی یونیورسٹی دی جوڑا کی پا یا قبائلی جنسے کی پا نور جنسوں کی دی داخل کیمپس کولاو کی او داخل کیمپس دی شروع کی کتاسو دیر تا فوری پا دیر کی پا لور دیر کی زان لے یونیورسٹی دا اپر دیر کی زان لے یونیورسٹی دا دغشان مردان کی میں یونیورسٹی دا پی خور کی میں یونیورسٹی دا پا کاردادا چی ار ایجنسی کی یو یونیورسٹی جوڑا کی یا پا یو ایجنسی کی یونیورسٹی جوڑا کی نو پا بلکہ دے میڈیکل کالج جوڑ کی پا بلکہ دے انجینئرنگ یونیورسٹی جوڑا کی پا بلکہ دے آئی ٹی یونیورسٹی جوڑا کی پاس آپ نوم بانی دا دینا مخکم دا ایجوکیشن پا مت کے دیر پندونا راغلی تا سو کتلی پا اسلامی کالج کی یو آسٹل دا ٹرس پا آسٹل پا نوم بانی جوڑ دے دا غشان تا پا پی خور یونیورسٹی کے پا انجینئرنگ کے پا اگریکلچر کنن کتا سو ورشی پا غی کے دا پاک ایو سٹوڈنٹ نشتا دے
کلچے مشال ریڈیو دا فاٹا پوانتون دا اہمیت پا اڑا دا تعلیمی چارو دا کارپو ڈاکٹر یاسین اقبال یوسف زینہ او پختل نوہ چه دا خبره اهمه نه ده چې پوهنتون کم ځای جوړیږي بلکې اهمه خبره دا ده چې دې کې به سخو دل کیږي چې ورسره د قبایلی سیمو د اوسیدونکو ژوند او تقدیر بدل شي نو مور زیاتوي
خبره هم دا ده چې موږ ته کم سبق ضرورت دی په دې باندې نظر کول غواړي چې د قبایلو وسایل څه دي که د قبایلو وسایل منرل ویلت دي نو پکار دي چې د میټیریل انجینئرنګ او د منرل انجینئرنګ او دغه ساتو ډیسپلنس په دغه یونیورسټو کې انټروډیوس شي نو دا به پریکټیکل فائده زموږ خلکو ته ورکړي چې دا تعلیم صرف د یادولو یا د ګوټو د پاره نه دی بلکې د اکانومیکل ترقی د پاره دی چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې کم قیمتي مدنیات دي هغه خدای پاک ټول زمونږ په دې غریزو سیمو کې او په ایجنسو کې او په سیټلډ ایریاز کې په دې کې را جمع کړي دي نو په سبجیکټ او په کریکولم باندې زیاته توجه د دې په کار ده
د ډاکټر یاسین اقبال وینا وا چې د پوهنتون د پاره د کوهاټ نه هم غورځې چار صدا یا پېښور وو او د دې څانګې دې په مختلفو ایجنسو کې پرانستلی شي او دې کې دې د قبایلي زدکوونکو سره سره د نورو ځایونو اوسیدونکو ته هم داخله ورکړي شي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ تاسو مشال رادیو ری او بیا هم د خیبر پختونخوا په درته خیبر پختونخوا کې د سپورت په اړه درته رپورت لرو په ضلع بنو کې درې ورځنی لوبې سرته ورسېدې چې دا د بنو میډیکل کالج له اړخه په سپورټس کمپلیکس بنو کې پیل شوې وې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر دغه ته ورغلې دي او داسې رپورټ یې برابر کړی چې د نندارچیانو په غږونو پیلېږي
Thank you.
د زلبنو په ډګر درې ورځنۍ لوبې په سپورټس کمپلیکس بنو کې سرته ورسېدې. دغه لوبې د بنو میډیکل کالج په سطح باندې شروع شوې وې چې پکې د بنو میډیکل کالج ګڼ شمېر نارینه او زنانه لوبغاړو برخه واخیسته. د لوبغاړو نه علاوه په سلګونو تماشبین هم په دې موقع د لوبو څخه خوند اخیستلو دپاره راجمع شوي وو. د نارینه او زنانه بیلابیل ټیمونو ترمنځ د کرکټ، والیبال، فوټبال، باسکټبال، بیډمنټن او نور یو شمېر لوبې وشوې او په دې موقع د بنو ذیلي انتظامیې له اړخه د څه قسمه نخوښه پیښې د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته شوي وو. د بنو میډیکل کالج یو څو لوبغاړي مشال ریډیو ته د دې در ورځانۍ لوبو په اړه خپل نظرونه داسې وړاندې کوي.
زنیل اب طارق یم، د تھرډ ایئر بنو میډیکل کالج سټوډنټ یم. ما تعلق عبدآباد سره دی. ماشاءالله ډېر زیات ښکلې طریقې سره ارګنایز شو او ډېر زیات انجویمنټ هم پکې وشو. ډېر زیات لمیټډ ریسورسز کې شوی دی خو ډېر زیات ښه دی. موږ دینه ډېر زیات سیټسفاید یو، ډېر زیات خوشحاله یو په هیسټری کې. بنو میډیکل کالج ایون نور میډیکل کالجز په مقابله کې زمونږ سپورټس ډېر زیات ښکلې روان دی. موږ بهر نه راغلی یو او موږ په دې شہر کے نور و خلق و تم دا غور کول غواړو چې نیرو مائنڈنس سره سن کیږي خپل سوچ پورې دا چې خپل سوچ براډو ساتي. هر کس چې خپل سوچ ته ګوري نو کا یو کس اوس نیرو مائنڈڈ دی. غو ظاهر دی بل کس پسم خبره کوي چې ته خپل کولاو ذهن سره سوچ کې نو هر څه آسان دی، چې پتنګ ذهن باندې سوچ کې نو هر څه ګران دی.
زمانو صدم زاده دی از ثوابی سره تعلق ساتم. زه ډیر زیات خوشاله یم پری باندې چې بنو یو لکه رست غوندي علاقہ دی او بیک ورډ غوندي علاقہ دا او موږ دا پروموټ کولو بربور کوشش کوو. سټوډنټ بزور باندې
خوشحالی خوشگوار پاکستان خوشحالی ہوں ان شاء اللہ. امنگ تو امید امن سر پائی ترس ان شاء اللہ.
زمان حمید دے مردان سر تعلق ساتم. دا ایونٹس منگا پا ڈیرو مشکل حالات کی ارینج کرو. زمنگا دونا ایکسپیکٹیشن نو چی دا منگا دا سی پورا من طریقے سر سر تو رسو. خو شکر دے امون سر ڈی سی او سے بی سی او سے ڈیرا ہم رسو کلا منگل پول سیکیورٹی رکھ للا. منگا صرف دنیا تا دا خیو چی بنو دوم را بیک والا لکن رسوم رچ دا دنیا پا نظر کے دا
میڈیکل کالج پروفیسر سرجن ڈاکٹر فرید اللہ خان چپدے مقاد لوبو د کتلو د پارا راغلے او مشال ریڈیو توائی
وہ ہوئی چھ د دو کوم جون د دلتا سٹوڈنٹان ا بالکل نارمل وی نو ا کے تعلیم امرزی او امدا سے ورزش یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی دیٹ از ضروری شے ہے ا ڈیولپمنٹ اف کریکٹر کے دا ٹولز سی سن راجی بس بجلی کلا کلا لاڑشی نو ا پر موسر جنریٹر دی او انتظام زیات تر الکان پخپل کړو او ډیر ښه انتظام مو کوشش کو چې خپل زندگی دلته خطر کو امن سره تیر کو او مو بچی چې سونه علم حاصل ول شي خطر کې باندې حاصل کی.
د بنو میډیکل کالج شاګردانو وینا ده چې د تعلیمي زده کړو سره سره لوبې هم ډیرې ضروری دي او کده غرنګي پروګرامونه د ضلع بنو په ډګر تر سره کیږي نو د دې سره به د غسیما د خلکو په نظر کې یو پرام نسیما وګرځي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تھا ترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندے کلتوری بنڈار.
تاسو مشال رادیو اوري او لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته وویل چې تاسو ته د خبرونې وروستۍ برخه کې اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو. دا خبرونه اوس خبرې دوته برابر ده او پامیر ساحل درته جوړه کړې ده.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه دا اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې به واوري چې جاپان یو ځل بیا له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې به د برېښنا، پاکو اوبو او نورو پروژو لپاره له 600 میلیون امریکایي ډالرو زیاتې پیسې مصرفېږي او د اونۍ په هیواد کې به د جنوبي افریقا په اړه معلومات ترکړو. له مشال راډیو سره اوسئ. جاپان چې د نړۍ دریم لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی، یو ځل بیا د اقتصادي بحران ښکار شوی دی. د دې لامل د مارچ د میاشتې د 11مې زلزله سونامی او بیا اټومي بحران خودل کیږي. د حکومتي معلوماتو تر مخې د جنوري له میاشتې راهیسې تر مارچ پورې د هیواد اقتصادي وده 0.9% راغورځېدلې ده. په بلو ټکو کې که وویل شي نو د هیواد اقتصادي حجم کم شوی دی. په اقتصاد کې ریسیشن یا خراب بازاري حالت داسې تعریفېږي چې دوه پرله پسې درې میاشتنیو ادوارو کې د هیواد ټول ملي پیداوار کم شي یا اقتصادي وده یې راولویږي. د جاپان بانک وایي تمه لري چې د روان کال په دویمه نیمایي کې یې اقتصاد بیا وده وکړي، خو که موږ چیرې د هیواد د اقتصادي ودې د کموالي شمیرې ته وګورو نو ترې ښکاري چې څنګه چې تمه شوې وه بیا رغاونه به تر هغې ورو وي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د عراق چارواکو اعلان کړی دی چې په هیواد کې وسک کال کافی وبوي چې د کروندګرۍ اړتیاوې پر پوره شي. په دې ډول به په هیواد کې له کالونو راهیسې د اوبو د کمښت روانه ستونزه پای ته ورسیږي. د اوبو د زیرمو وزیر محمد السادی ویلي د تیرو اونیو پر مهال د ډیرو بارانونو او د ترکیې په جنوب کې د تیګریس او عرفات په سیمو کې د بارانونو له کبله په عراق کې د اوبو زیرمې لوړې شوې دي. السادی ویلي د موسل ډیم تر 100 میټرو پورې ختلی دی. نوموړي ویلي د اوبو د زیاتوالي له کبله به د فصلونو په راتلونکي موسم کې کروندګران له ستونزو سره نه مخامخېږي. د نوموړي په خبره په ځانګړي ډول د وریجو د فصل لپاره د اوبو کمښت نه وي. دی وایي د عراق 80% اوبه د کروندګرۍ لپاره کاریږي، خو بیا ځینې شنونکي دا هم وایي چې په هیواد کې د اوبو کمښت دومره لویه ستونزه نه ده څنګه چې د اوبو ناسم استعمال دی.
ماشاءالله رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام علیکم. زه پیر محمد کاروان یم، د ماشاءالله رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
تر دمې ورسته یو ځل بیا اقتصادي نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د افغانستان په کابل، کندهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د اقتصادي پرمختیاو خبرونه ورکړل شوې دي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان وایي چې په کندهار ولایت کې به د برېښنا، پاک اوبو او یو شمېر نورو برخو کې څه د پاسه 600 میلیونه ډالر ولګول شي. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره د افغانستان د مالی سېکټر یا د څانګې د پیاوړي کولو په موخه په راتلونکو 5 کالونو کې 40 میلیونه امریکایی ډالر لګوي. او د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال ژمنه کړې چې په کونړ ولایت کې به پر دوه لویو پروژو د 15 میلیونه امریکایی ډالرو په ارزښت په نږدې راتلونکو کې کار پیل کړي. دا لنډ خبرونه په افغانستان کې د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال دروروي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې په روان کال کې به په کندهار ولایت کې د برېښنا، پاکو اوبو او یو شمېر نورو برخو کې څه له پاسه 600 میلیونه ډالر ولګول شي چې له مخې به په دې ولایت کې د برېښنا او اوبو ستونزې هوارې شي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان او د ولسمشر سلاکار انجینر محمد یوسف پښتون درې ورځې وړاندې کندهار ولایت ته سفر وکړ او د کندهار په ولایت کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. محمد اسماعیل خان وویل چې سږ کال به په کندهار کې د برېښنا د پراختیا، د څښاک، د پاکو اوبو او د دالې د بند رغولو په برخه کې 600 میلیونه ډالر ولګول شي. هغه زیاته کړه له دې جملې څخه د دهلې بند دیوالونو لوړولو لپاره 150 میلیونه ډالر، د څښلو د پاکو اوبو رسولو لپاره 180 میلیونه ډالر او د برېښنا د شبکې د پراخوالي لپاره 206 پټه میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو شویو پروژو کارونه سخت کال پیلېږي او تر راتلونکو دریو کلونو پورې به بشپړ شي.
دغه پروژه چې 200 میلیونه ډالر دی چې د کندهار د بپرسولو په اکله، د شبکې د توسیع په اکله او سبستشنونه د کندهار او انتقال د لینونې د په اکله موجو قرارداد مذاکره چې انشاءالله تر درې کار پورې دغه پروژه سشکار شروع کیږي، تر درې کار پورې انشاءالله تکمیلی شي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر ویل چې په دې ورځو کې د کندهار د برېښنا د شبکې د پراخوالي په موخه د 206 پټه میلیونه ډالرو پر ارزښت یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د دې ولایت د برېښنا ستونزه تر ډېره بریده هواره شي. بلخوا د افغانستان ختیز کونړ ولایت چرواکی وایي چې د سې شمې پورز دی ولایت ته د افغان کابینې درې وزیرانو د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د کلیو او پرختیا وزیر جارالله منصوري او د پوهنې وزیر فاروق وردک د خپل سفر پر مهال د بیلابیلو پروژو د پلي کېده خبر ورکړ. د کونړ د ولی ویان اسیف الله واسفي وایي چې کونړ ته د کابینې په درې ورغل وزیرانو کې د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال ژمنه وکړه چې پر دوو لویو پروژو به په نږدې راتلونکي کې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت کار پیل شي، چې یو د مانګې د برېښنا بند او بل په مروري ولسوالۍ کې د کانال جوړېدل دي.
زخیلوال صاحب چې اوس تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت وو، چې په دغه کې د مانګې د بند د برېښنا بند ترڅنګ د مروري د کانال چې د 8 میلیونه ډالرو قیمت باندې وو، د دغه ترڅنګ وزیر صاحب د انکشاف دیهات چې د 1 متر د اوږدوالي یو اصطلاحي دیوال چې د مروري ولسوالۍ کې د ورسټ په نامه یادېږي، دغه افتتاح کړه چې تقریبا 75 امریکایي ډالرو په ارزښت باندې وه.
د واسپی پر وینا چې د مالی وزیر دژمنه هم وکړه چې په کونړ کې به د هیواد په کچه د نجارۍ یا ترکاڼۍ یوه فابریکه او ترڅنګ یې په دې ولایت کې یو ورزشي لوبغالی د راتلونکو 2 میاشتو په موده کې جوړ شي. بلخوا په خوست کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال پرتله د ګمرک د عوایدو کچه 45% زیاته شوې ده. د خوست د ولی ویان مبارز محمد زدران وایي چې د روان کال د حمل یا اپریل په میاشت کې 28 میلیونه او د غوی یا می په میاشت کې 80 میلیونه افغانۍ د خوست ګمرک عواید د دولت خزانې ته تللې دي، حال دا چې په تیر کال کې دا فیصدي ډېره ټیټه وه. نوموړي لامل د خوست ولایت په یو شمېر هغلویو لارو کې چې له پاکستان څخه افغانستان ته مالونه راوړل کېږي د پوستو جوړېدل او پوره کنټرول وباله.
د 1990 لمریز کال د حمل په لومړۍ میاشت کې لوک په دې باندې وتوانېدو چې د خوست د ګمرک څخه 2.5 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته عواید وسپرو چې دا د خوست په تیر کې ساری نه لري. ولې د هغې په تعقیب سره موږ په دې باندې توانېدلی یو چې د سور میاشتې په 16 ورځو کې 80 میلیونه
پر دې سربیره د امریکا نړیواله پرختیایي اداره USAID د افغانستان د مالی سکتور د پیاوړي کولو په موخه په راتلونکو 5 کلونو کې 4.5 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. د امریکا د نړیوالې پرختیایي ادارې USAID مرستیال روبرټ هیلر وایي چې د افغانستان د مالی سکتور د پیاوړي کولو په موخه به د ځانګړو پروګرامونو له لارې له اړوندو همکارو بنسټونو سره کار وشي.
اوس د ونی هیواد
کمرس اند فلو ساوث افریکنز، آی گریت یو اول ان د نیم اف پیس دیموکراسی اند فریډم فور اول.
8 داغ د سپیلی افریقا د لومړی ولسمشر د ازادۍ او جمهوریت لپاره د نړۍ پیژندل شوی مبارز نیلسن منډیلا د ښاغلی منډیلا د جولای په 13مه د 2 کلونو شو او په خپل ټول عمر کې هغه تل د سپیلی افریقا د ازادۍ په توکمیز توپیر ختمېدو او په دې هیواد کې د جمهوریت راوستلو لپاره مبارزه کړې ده. نیلسن منډیلا 20 کاله په زندان کې تیر کړل او همدې مبارزې اخر سپیلی افریقا د جمهوریت او پرمختګ په لار روان هیواد کړ چې د 1994 تر لومړیو انتخاباتو وروسته په ډیر کم وخت کې ډیر زیات اقتصادي پرمختګ کړی دی. په سویلي افریقا کې یوولس ژبې ویل کېږي خو انګریزي د دې هیواد سرکاري او دفتري ژبه ده. دا هیواد له فطري ښکلا ډک هیواد دی. د سویلي افریقا 4 ښارونه کیپ ټاون، پورټ الیزابت، ډربن او جوهانسبرګ د هیواد د نورو سیمو پرتله تر ټولو زیات پرمختللي دي. د هیواد په نورو سیمو کې بیا غربت او بیروزګاری ډیره زیاته ده. د هیواد په اقتصاد کې زراعت تر ټولو لوی ونډه لري. په هیواد کې د سړکونو او صنعتونو ښه نظام دی چې له وخت سره نور هم په مخ ځي. د هیواد د یو سړک نوم د افغانستان لوی لار ده. د نورو افریقایي هیوادونو په شان د سویلي افریقا وګړي هم له موسیقي او ګډا سره پخوانی مینه لري. میریم ماکه با د دې هیواد تر ټولو مشهوره سندرغاړې ده. دا سندره پاتا پاتا نومیږي او پاتا پاتا د سویلي افریقا د یو قسم نڅا نوم دی. د اقتصادي نړۍ خبرونه تاسو په جمعې او خالي اوریدای شئ.
اقتصادي نړۍ
د پیغلو او ځوانانو غږ.
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ